افغانستان کې د مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر او نیوز پروګرام ته ځانګړې شوې په توګه وګې زما همکار فریده سیال وړاندې کوي خو پایلې د سات په لاندې خبرونه کوو د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له 200 ډیر کسان له دې کبله د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلې چې انګیره نه ده پرېښې او زیاتوي چې په تېر یو کال کې له 14,000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولې دي. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي ویلي دي چې د دوی له لکتر لګه له نیمایي زیاتې له 40 ساعتونو په لږ وخت کې بیرته خوشې شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې ویلي دي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللې دي او ویلي دي هغه د افغانستان له اوسني وضعیت سره سر نه خوري. فلپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیلې لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان بچې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي دي. تر هغه مهال په فلپین کې ډیروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه بشپړېږي. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمته او مړي موندلې دي چې د تېر کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمته د خوشې کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت ویلي دي چې دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یوه تونل څخه ترلاسه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ولمورز د سات اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرتګټلو یو سلو 15مه کلیزه دا تیر جمهوریت پر مهال افغانانو د ورځ په ولسی او حکومتي کچه په شاندارو مراسمو لمانځله. خو د طالبانو له راتګ وروسته د ورځ د محدودیتونو له کبله ډیره کمه یا هیڅ نه لمانځل کیږي. خو د ورځ ولې باید ولمانځل شي؟ افغانانو ته د دې ورځې لمانځل او د تیرو ارزښتونو یادونه په ځانګړې توګه ځوانانو ته څومره ضرور ده؟ د افغانستان د سیاسي ازادۍ ګټونکي غازی امان الله خان څومره پیژني؟ د غازی امان الله خان اصلاحات په افغانستان کې څه و؟ ولې دغه اصلاحات رامنځته شو؟ ولې د غازی امان الله خان پر وړاندې ولسی پاڅون رامنځته شو؟ حکومت یې ړنګ شو؟ او همدارنګه د غازی امان الله خان د حکومت او د هغې د میرمنې ملکه ثریا پر هغو پرمختګونو او اصلاحاتو به هم خبرې اترې ولرو چې د ښځو په برخه کې په خپل وخت کې رامنځته کړي دي. او دا چې هغه پرمختګونه او اصلاحات چې د غازی امان الله خان په وخت کې رامنځته شوي وو په دغه 150 کلونو کې څومره ساتل شوي دي، او همدارنګه په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ورته څومره پام شوی دی. په دې مسایلو به تم شو خبرې اترې بولو. اوریدونکو الله تاسو هم په پروګرام کې نظر اخلو، لن تاسو تم تم کیږو، ساسې پیغامونه به راوخلو پر فیسبوک چې کوم کارونکو تبصیري لیکلي هغه به هم راوخلو، ملمانه هم را سره شته. په خبرونه کې را سره د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ، د پوهنتون استاد د جاوید مومن او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر دی. اتمر صاحب له تاسو سره به پیل کړو. څه باندې 100 کاله کیږي چې افغانستان سیاسي ازادي اخیستې ده او افغانان هر کال د ورځ لمانځي. که تاسو ته وایم چې یو ملت او په ځانګړي توګه د هغې ملت ځوان نسل ته د دغه ډول ورځو لمانځل په ځانګړي توګه افغانانو ته څومره ضرور ده؟
مننه تاسو ته سلامونه، ستاسو درنو میلمنو ته پتنګ خورته او جناب مومن صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. د هر هیواد هغه ارزښتونه او بیا هم ملي ارزښتونه دا دي چې دوی د خپل هیواد سیاسي تاریخ باندې پوه شي، خپل استقلال باندې پوه شي، د هغه کسانو یا د هغه الګوګانو چې هغوی د دې هیواد په ازادي کې او همدغسې په ترقي کې او په نورو تحولاتو کې لاسته راوړنې ولري، هغوی ته باید یاد کړل شي، هغوی ته باید درناوی وشي، او د هغوی کارنامې دې باید زموږ په تاریخ کې ثبت شي. نه یوازې دا چې ثبت شي، بلکې زموږ ځوان نسل، زموږ راتلونکي نسل، ټول هیوادوال باید دغه کارنامې واوري او د هغه پر بنسټ باندې خپل ژوند، خپل سیاست او خپل ارتباطات د نړۍ سره برابر کړي. نو لکه چې څنګه تاسو ویلې، زه غواړم ډېر لنډ یو اشاره وکړم زموږ د افغانستان دغه تاریخ ته. که تاسو د اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان دوره وګورئ، امیر عبدالرحمن خان د یو سلسله بحرانونو نه راوتلی یو هیواد پاچا و، او د هغه پر وړاندې ډېرې ستونزې وې ملوکو طوایفي وو په افغانستان کې. خلاصه دا چې تر ننه پورې عبدالرحمن خان د یو دیکتاتور او یو ظالم پاچا په نوم یادیږي، لیکن د همغه وخت ضرورت همغسې یو شی و، ځکه چې دغه ملوکو طوایفي د هزاره و ملیت لخوا نه، د ازبک ملیت لخوا نه، او د تاجک او حتی د پښتنو د خوا نه دغه ملوکي طوایفي روانه وه. امیر عبدالرحمن خان ټول افغانستان یو موټی کړ. دغه نورستان چې په هغه وخت کې کافرستان نومېده یې مسلمان ته، او دغه ارباب رایتي او یا دا ملوکو طوایفي په افغانستان کې ختم کړو. نو دی مجبور و چې په همغه وخت کې د دغسې یو تاریخ جوړولو په خاطر هغسې یو دیکتاتور نظام ولري. د هغه نه وروسته بیا امیر حبیب‌الله خان و چې د دې شل کلن تاریخ کې هم دوی یوازې په عمراني برخو کې مشهور و او ځینې عمراني کارونه یې وکړې، لیکن په سیاسي ډګر کې دې نوښت نه درلوده. جمال الله خان دوره د یو تجدد دوره وه، د یو نهضت دوره وه، د یو ترقي دوره وه چې په هره ساحه کې دغه ترقي رامنځته شو. امان الله خان د افغانستان د نهضت سرلښکر یا مشر، او تر دې ننه پورې هم موږ چې په دغه مختلفو کړاوونو باندې اخته یو، د هغه نهضت د نه بریالي کېدو له امله دی. که اماني نهضت بریالي شوی وی، نن به افغانستان د ترکیې سره، د جاپان سره، د نورو د سیمې هیوادونو سره سیال وی، چې متاسفانه دغه د مذهبي افراطیت له سببه چې د امان الله خان په وخت کې دا د انګریزانو د خوا نه وپارول شو، او تر دغه ننه پورې د مختلفو استخباراتي کړیو په وسیله هغه باثبات یو نظام چې افغانستان او د افغانستان ولس د هغه غوښتونکي دي، هغه تر اوسه پورې مؤثر شوی نه دی.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسې ته بیرته راوګرځم، او د امان الله خان د اصلاحاتو په اړه باندې حتما له تاسې به وړاندې په خبرونه کې وپوښتو. مخکې دینه چې اغلی پتنګ ته ورشم، مومن صاحب تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست ښاغلی اتمر، یادونه وکړه چې دا مهمه ده ټولنې داسې ورځې ولمانځي او ځوان نسل د دغې ارزښتونو نه خبر شي چې خپلواکي په څه معنی، یا بیرغ، یا دې ته ورته نور ارزښتونه چې یو ټولنې یو ملت لري، هغې نه باید ځوان نسل خبر شي. موږ په افغانستان کې تل یوه خبره کوو چې په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی، یو د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ هغه شاندارو مراسمو چې پخوا لمانځل کېدله نه لمانځل کېږي. تاسې هلته یاستئ، وضعیت له نږدې څارئ، څنګه د دغه ځوان نسل علاقه د غیر ارزښتونو سره او د دغه ارزښتونو له منځل پکې څومره جوش کې دي؟ دغه ځوانان څومره هوس لري چې داسې ورځې ولمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سیال تاستا او ډیر قدرمنو میلمنو ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو شکه چې هر ټولنه هر هیواد ځانته ملي ارزښتونه لري او داسې ویاړلې ورځې لري. افغانستان هم یو لاغه جملې هیوادو څخه ده چې داسې ویاړلې ورځې لري، او خود دې تر څنګ افغانستان داسې یو هیواد هم دی چې بدبختانه وروسته له دې چې ویاړ مو ګټلی دی، خپلواکي مو ګټلې ده، بیا د دې خپلواکي د ساتلو ظرفیت موږ کښتون نه درلوده چې دا خپلواکي څنګه وساتو او بالاخره له دې څنګه استفاده وکړو. په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ، موږ افغانانو خپلواکي ګټلې ده، یو خدا ده چې ازادي ده، هر انسان فطرتاً طبیعي آزاد ده او ازادي باید ولري، یو دا ده چې خپلواکه کیږي، کله چې خپلواکه شي باید ازادي هم ولري. په ټولنه کې یعنی په دې معنی یو هیواد کله خپلواکي ترلاسه کوي نو د هغه وګړي باید آزادانه د خپل فکر څخه کار واخیستل شي، هغه د بیان ازادي ولري، فکری ازادي ولري، حتی عقیدتي ازادي ولري، مذهبي ازادي ولري، هر ډول ازادي باید په ټولنه کې ولري. نور هیوادونو کې ګوري ازادي خپلواکي ورکول شوی ده، یعنی هغه خپلواکي نه لګټلې ده بارکی ورکول شوی. خو تاسو وګورئ هغه نن څه مکی تخیزي، هغه تاسو وګورئ په علمي ډګر کې څومره پرمختګونه کړی دي په هر برخه کې، نه یوازې په علمي بلکې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په هر برخه کې پرمختګونه شوی دي. ځوانان وګورئ ډیر په علمي کډرونه دي او فعلاً د ظرفیت لاړه. ولی متاسفانه د افغانستان چې خپلواکي ګټلې ده وروسته له خپلواکي نه تاسو وګورئ موږ اوس چیرته یو یاستو، هغه کوم سټیج کې یو د نړۍ. نو زما خبره دا ده چې په افغانستان کې چې خپلواکي ګټل شوې ده، وروسته له خپلواکي ډیر کوشش شوی د دې چې هغه خپلواکي وساتل شي او پرمختګ وکړي. امان الله خان یو لاغه جملې څخه و چې خپلواکي د خپل د ولس پر مټ، د علماو پر مټ، د ځوانانو پر مټ، په د علمي او روشن فکره کډرونو پر مټ خپلواکي وګټله او خپلواکي اعلان کړله. که کارونه دا ول چې امان الله خان زر تر زر تاسو ولید چې اساسي قانون جوړ کړي، یعنی لوی جرګه را وغوښتله او بل اخر اساسي قانون جوړ کړي. ځکه اساسي قانون تر ټولو مهم وو او په هغه وخت ډیر کم هیوادونه و چې هیوادونه ول چې اساسي قانون درلوده. د دې تر څنګ په علمي برخه کې امان الله خان ډیر زیات زیار ویسته، کوشش وکړي چې علمي برخه کې موږ پرمختګونه ولرو په افغانستان کې تر څو د خپلواکي وګټو او د خپلواکي نه موږ سمه ګټه پورته کړو، ټولنې ته پرمختګ ورکړو. ځکه دغه شعار هم دا وو چې خپلواکي په علم او په قلم ساتل کیږي، په ظرفیت باندې او په علمي ظرفیت ساتل کیږي. نو یو تعداد روشن فکر اول چې هغه امان الله خان سره ول او وزیران تاسو ملک محمود طرزي او همداسې نور کسانو چې ور سره ول، یعنی د سره له پخوا همکاري درلودله په دې برخه کې. خو متاسفانه موږ تاسو په سیاسي علوم کې یو مضمون لرو په نامه د سیاسي ټولنپوهنه. په هغه سیاسي ټولنپوهنه کې موږ تر ډیر بریده پورې د ټولنې نبض، د ټولنې د وګړو نبض پیژندل دي. افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده، نو باید کله چې اصلاحات راځي، کله چې پرمختګونه راځي، د افغانستان ټولنه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان ټولنه څومره ظرفیت لري، افغانان څومره ظرفیت لري، آیا هغه اصلاحات چې موږ راولو په افغانستان کې دا ظرفیت او جذب لري دا ټولنه او وګړي او کنی لري. دلته تر ډیر بریده پورې چې د امان الله خان د پرمختګونو مخه ونیول شوله، یو علت هم دا و چې متاسفانه له ټولنې او د خلکو څخه په دقیقه توګه په سمه توګه مطالعه شوی نه و دا ټولنه او نه خلک.
ممن سره ستاسو خبره مقطع کوم. فکر کوي هغه وخت چې خلکو کوم فکر درلود یا ساسي د خبره چې ټولنه په سمه توګه باندې نه و مطالعه شوی او کوم اصلاحات چې راتلل د خلکو د وختونو مطابق نه و، اوس څنګه اوس هم ځوانان یا په ټوله کې دغه کوم ملت چې په افغانستان، کوم افغانان چې په افغانستان کې دي، دوی لکه پوخا په څیر باندې فکر لري که اوس ورته وکتل شي؟ او دغه اوسنی ځوانان څنګه دي؟ دوی په کوم فکر دي؟
یو خو ځوانان دي، یو بدبختانه د دولتونو او دغه سیاسي ساختارونو جوړښتونه دي زمونږ تاسو که سیاسی جوړښت راسو د امان الله خان را په دې خاطر نه نه پوری د تجدد او سنت ترمنځ جنگ دی. تجدد ګرایان او سنت ګرایان تر اوسه پوری جنگ ده دو ترمنځ. یو پرمختګ غواړي بل غواړي شاتګ غواړي. متاسفانه دا شایسته یو او بل سل کاله وتل خو سل کاله وروسته هم مونږ تجربه وانخیسته. مونږ له دغه تاریخ نه درس وانخیسته. د افغانستان له دغه تاریخ نه چې څومره ناخوال مو تیر کړي درس مو وانخیسته. اوس هم تاسو وګورئ مونږ په علمي برخه کې که مونږ وګورو، په سیاسي برخه کې وګورو، په اقتصادي برخه کې که مونږ وګورو، حتی په ټولنیز برخه کې که مونږ وګورو، ډېر زیات شاته پاتې یستو. یو با ځوانانو تاسو خبره وکړه، دې کې شک نشته چې اوس ټولنې یو څه توپیر تغییر کړی او ځوانانو هم یو څه علمي برخه کې ډېر کار شوی ده. په افغانستان کې مونږ باید یو کار وکړو چې دغه ازادي خپلواکي چې لمانځو، متاسفانه په هغه ډول چې ما مخکې یادونه وکړه، یو خپلواکي ده بل ازادي ده، هغه ډول ازاده نه یستو چې مونږ وشو کړی د خپل ازادي څخه کار واخلو او خپلواکي ولمانځو. یعنی ځینې ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، او هغه باندې وګړي دي او ټولنې ځوانان په هغه باندې خوشحاله کېږي تر څو د خپل ازادي څخه کار واخلي، هغه خپلواکي ولمانځي. دغه شی متاسفانه اوس هم نشته ده، او په سمه توګه چې موږ په هغه ډول چې موږ خپل ازادي ولمانځو، خپلواکي ولمانځو، په آزادانه توګه موږ نشو کولای. یعنی خپل آزاد فکر څخه کار نشو اخیستی، هغه آزادی چې موږ ته راکړل شوې ده چې موږ خپلواکي په سمه توګه ولمانځو، هغه نشته ده اوس. یوازینی کار چې په افغانستان کې دغه سل کلونو په لړ کې موږ ګورو، یوازینی شاهي نظام چې هغه د ظاهر شاه و چې دغه توازن ساتلی و، اتحاد و اتفاق ساتلی و، هغه نه وروسته د داود خان نه وروسته تر ننه پورې مون اتحاد اتفاق نه ده ساتلی. ګوره په یو بیرغ باندې کولای شو مونږ ډېرې ناخوالې په افغانستان کې حل کړو. یعنی مونږ کولای شو په ارزښتونو باندې اتفاق هم راولو، اتحاد هم راولو. د یو زبرځواک هیواد، د یو اشغالګر هیواد په وړاندې ولې افغانان په یو ټغر راټولیږي؟ دلته ځکه هلته ارزښت یو وي. ارزښت په دې معنا ده چې یا اسلامي ارزښت وي، یا ټولنیز ارزښت وي، یا افغاني ارزښت وي. په هغه باندې ټول افغانان راټولیږي. خو وروسته له هغه نه کله چې قدرت ته راځو، بیا مونږ د خپل د خوښې هغه څه چې زمونږ ذهن غواړي هغه بیا په خلکو باندې منو. دغه یې مونږ غټه ستونزه ده. مونږ وایو چې راځئ یو د بل فکر ومنو، یو د بل ارزښتونه ومنو. هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، په هغه باندې افغانان ښه راټولیږي، په هغه باندې ځوانان ښه راټولیږي. نو بیا کولای شو چې هم د خپلواکي ولمانځو په سمه توګه، او هم د خپل تیر تاریخ نه درس واخلو. خو متاسفانه دغه نیمګړتیاوې چې ما یادونه وکړه، تر دې دمه ورته په سمه توګه په دقیقه توګه کار ورته نه ده شوی دی. همدغه لامل ده چې وروسته له خپلواکي نه موږ ماتیږو. یعنی څنګه ماتیږو؟ تاسو وګورئ، امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړه، انګریزان لاس په کار شول، بیرته خپلواکي لمانځه لاړه.
مننه مومن صاحب، وروسته به په دلایلو باندې
اتمن بیرته د شوروي نه وروسته افغانان په سخته شول.
مننه مومن صاحب، وروسته به په دلایلو حتمن تم شو چې ولې افغانان نشي کولای کله چې ازادي ترلاسه کوي ویني تویږي، ازادي خو پسانه نه ترلاسه کیږي. لاغې نه وروسته د افغانان ترمنځ اتفاق اتحاد نه رامنځته کیږي، او دوی نشي کولای هغه ازادي چې اخیستې ده هغه وساتي. بیرته به اغلی ډیوی پتنګ ته راشم. ډیوی جانې، تم پروګرام ته ستړی مشي، په خیر راغلی. که چیرته د افغانستان د خپلواکۍ وخت وګورو، یو سل پنځه کاله مخکې کله چې غازی امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکۍ واخیستله، په هغه وخت کې د ښځو په برخه کې ډېر زیات پرمختګ وشو. ښوونځي ورته جوړ شول، کار په دې برخه کې وشو، محدودیتونه له ښځو لرې شول. اوس د دې یو سل پنځه کاله وروسته بیا په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغه ازادیانې چې ښځو درلیدې ورنه بیرته اخیستل شوي دي او په محدودیتونو کې ژوند کوي، هغه وخت چې کوم ارزښتونه افغانو میرمنو ته ورکړل شي و، کار ورته شوی و، ساسي پان باندې کافي نه و، ولې افغانو میرمنو هغه کارونه شو ساتلی؟ دوی ولې هغه اقدامات چې ملکه سوریا په هغه وخت کې کړي و، په هغې لاره باندې لاړې شي وې ساتي هغه ارزښتونه د ځان لپاره؟
کی ستاسو درون مرمه اتمر صاحب تخپل سلامونه وړاندې کوم، هم در رقم مومن صاحب تخپل سلامونه وې ترامز وړاندې کوم. ستاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته ګوره یا وروسته د یو سلو پنځو کالونه بیا هم موږ تاسو په هغه ردیف کې استو چې زفکا مټول نړۍ مخکې څومره پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه افغانستان راستر بلې چرته ځي. دلته مومن صاحب وو همدار رقم ستاسو درون مرمت مر صاحب دواړو د تاریخ پک را باندې خپل نظر یې ورکړل، خو د څنګه سره چیرته ورته وګورو چې د میرمنو په برخه کې په د یو سلو پنځو کالو کې یا یو سلو پنځه کاله کې څومره پرمختګونه شوي وو او د افغانستان د میرمنو لپاره څومره کار شوی وو، خو نن ورځ متاسفانه موږ تاسو هغه څه نشو لیدلی. یو دلیل دا و ګوره چې په هغه وخت کې خپل ملکه سورایا هغه میرمن وه چې د خپل میړه د څنګ سره به یې همیشه لیدل کېدله، د څنګ سره به یې وه فعالیت به یې کوله، د افغانستان د میرمنو دپاره به همیشه کار کوله. دا وه چې اولی مکتب د میرمنو دپاره جوړ کړل او کوشش یې وکړل چې د میرمنو دپاره خدمات وړاندې کړي، خو لکه دا چې مومن صاحب وایي متاسفانه په هغه وخت کې او تر نن ورځې پورې زموږ تاسو د ټولنې په عقل باندې څیرنې ډېرې کمې شوې دي چې څنګه د افغانستان خلک موږ تاسو کولای شو چې د پیشرفت لپاره تشویق او د رقم پرمختګ لپاره تشویق چې هغه د افغانستان ارزښتونه پکې هم پکې خوندي وسی. په هغه وخت کې هم څه وخت چې د مکتوبونو دروازې پیل شولې او عبدالله د میرمنو دپاره تیاتر جوړ شول او هم در رقم د میرمنو دپاره خدمات جوړ شول، پانتونونه را خلاص شول. په هغه وخت کې هم موږ تاسو د خلک دلودل چې اوغوی سرسخت مخالف و در رقم پیشرفت سره او فکر کولو چې دلته کېدای شي چې د مذهب سره نن ورځ په ټکر کې اوغوی راشي، په همدې په خاطر باندې مخالفتونه ورځ تر بلې هم ډیر شول. او دلیل دا و چې په هغه شدت سره چې دوی کوشش وکړه چې هغه تغییرات راولي، افغانستان خلک ورته آماده نه وو. بیا که ورته وګورو چې هغه کوم پرمختګونه چې راغله.
بله، فکر کوم چې د دوی پاره کې څه ستونزه رامنځته شوه، بیرته باغلې ډیوې ته ورشو اړیکه به ورسره وصل کو. اتمر صاحب که تاسو ته راشم، هغه ډیوې اشاره وکړه چې په افغانستان کې په یو څه ذهنیتونه خلک دې ته ماده نه و چې تغییرات ومني، او مومن صاحب هم یادونه وکړه چې د خلکو فکر او ذهن دې ته چمتو نه و دغه تغییرات چې امان الله خان په ټولنه کې غوښتل یا اصلاحات چې غوښتل دا ومني. هغه وخت کې که موږ د سیمې هیوادونو ته وګورو یا دغه پرمختګونه چې د هغه وخت راهیسې د افغانستان شاوخوا هیوادونو یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې اوس پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره پیل کړي ده، ښه پرمختللي دي، فکر کوي د افغانانو ترمنځ او د نورو هیوادونو د خلکو ترمنځ څه توپیر دی چې دوی تغییر نه مني خو نور نړۍ تغییر مني، هغوی پرمختګ کوي، موږ افغانان د دې ځای چې تغییر ومنو مخته لاړ شو شاته روان یو، خلک مخته روان دي، علت څه ده چې افغانان دغه تغییرات زر نه مني یا هیڅ نه مني؟
ګورې دغه دوه علتونه لري زما په نظر، یو داخلي علت دی یو سیاسي بهرنی. تاسو پوهیږئ چې هر پدیده که موږ مطالعه کړو هغه باید د زمان او د مکان د شرایطو سره په تړاو سره موږ ارزیابي کړو. د امان الله خان دوره که موږ په مشخصه توګه ووایو، هغه وخت کې خپل امان الله خان د دغو ازادي بخښونکو جنبشونو په اصطلاح پیل کړی و، یعنې اولین کس و چې په سیمه کې د انګریزانو نه دوی خپل استقلال ترلاسه کړ، او دا د انګریزانو څلور سوه کلن حاکمیت په هند کې او په نیمه قاره کې یو چلنج او خطر. او همداسې م وشول، هندوستان یا هند د امان الله خان د استقلال د نمونې ځینه دوی هم پیروي وکړه، او دوی هم په استقلال طلبي باندې یا د انګلیس نه د استقلال په اخیستلو کې خپل مبارزې شروع کړلې چې د ګاندي او نهرو او نورو کسانو په وسیله په هند کې دا پیل شوی او د امان الله خان په وخت کې حتی د هند جلا وطنه حکومت په کابل کې جوړ شو چې د کابینې غړي یو مولانا برکت الله و چې مسلمان و، بل مهندر ناټ پرتاب سنگ و هندو و، او دې سره نور دولس کسه لس کسه نور و. اول خو انګریزان په دې باندې پوه شول چې امان الله خان نه یوازې چې د افغانستان دپاره استقلال اخیستی، اوس من حیث یو نمونه د سیمې د هیوادونو دپاره دا یو الګو ګرځېدلی. نو د هغه په بنسټ باندې امان الله خان سره دوی د فکري لحاظه داسې یو تضاد پیل کړ چې امان الله خان دننه په افغانستان کې دوی بدنامه کړي او هغه داخلي علت پورې راګرځي. داخل کې دغه د خلکو د ژوند سطح یا پوهه دومره اوچت نه و. نو دلته انګلیسانو ته ډېر آسان کار و چې دوی د هغه مذهبي مشرانو لکه حضرت شور بازار، ملای لنګ او همدغسې څو کسانو نه دوی استفاده وکړي د امان الله خان د نهضت پر ضد دوی را وپاروي. نو داخل کې دا د خلکو د پوهې سطح د بې سوادي کچه دا یو بل دلیل دی او تر ننه پورې هم زما باور داسې دی چې زموږ عمده مشکل د خلکو د پوهې د کچې پورې اړه لري. همدا نن په رسنیو کې تاسې ګورئ پیران بیا پیدا شوي دي، کله زابل کې د دوی راڅرګندېږي، دوی لاسونه مچ کېږي او کورونو ته بسونه ورته راليږي، کله په هلمند کې، کله په پکتیا کې او کله په کوم ځایونو کې. تاسې اوس په دغه رسنیو کې ګورئ د پیرانو او مثلا د هغه کسانو چې دوی د دغسې افراطي عقایدو د دغسې خرافاتي عقایدو تبلیغات کوي. او مثلا اوس هم که تاسې وګورئ د افغانستان تقریبا شپېته تر اویا تر اتیا فیصده موږ بې سواده لرو. تر اوسه پورې خلک په دې باور کې دي چې ځمکه د غوا په شاخ باندې ولاړه ده. یعنی د دې خلکو یا دغه فکر ته تاسې نوی فکر چې راولئ، یو نهضت راولئ، طبیعي ده چې دا مخالفت سره مخامخ کیږي. او زه داسې فکر کوم چې یو بهرنی لاس وهنه و، ځکه چې هغه وخت کې امان الله خان کله چې استقلال واخیست دوی د شوروي اتحاد سره چې هغه وخت دوه کاله کېده چې دوی انقلاب اکتوبر هلته ترسره شوی و، هغه سره ډېر نږدې روابط، سیاسي روابط، سفر او د امان الله خان مسکو ته د لیلن سره د دې لیده کاته دا خپله د انګریزانو دپاره د نه منلو وړ و. او همدغسې د امان الله خان ارتباط د ترکیې د مشر کمال اتاترک سره چې په ترکیه کې د ترکیې د دولت یا د کمال اتاترک مقاومت یا دریز د انګلیس په مقابل کې او د نورو قدرتونو په مقابل کې دا یو چیلنج.
اتوار صاحب بابخین سره دلته یو پوښتنه کوم، یعنی دوه علتونه شول، یو دا چې سیاسي مداخله وه د انګریزانو د خوانه او بل په افغانستان دننه کې د افغانانو بې سوادي د دې سبب شو چې دغه تغیرات افغانان ونه مني یا پر ضد باندې یو ډول ملایانې راپورته کړل. خو په ټوله کې که چېرته دغه د سیمې هیوادونو ته وګورو، هغه وخت کې غازی امان الله خان د ټول سیمې لپاره د هیوادونو لپاره الګو ګرځېدلې وه. فکر نه کوئ چې د هغه مهال که چېرې یوازې په نظر کې ونیسو د سیمې هیوادونه به هم په همدې وضعیت کې و، خلک به بې سواده وه، د انګریز مداخله به پکې وه، که نږدې هم د هند ته ورشو خو هلته به هم دغه ستونزې وې. خو هند بریالی شو چې د دغې پدیدونه په اسانه باندې ووځي او نن یو له پرمختللو هیوادونو څخه دی، ولې افغانستان په دې برخه کې بریالی نه شو؟
ډېر ښه سوال، تاسې ډېر ښه شي ته ښه موضوع ته اشاره وکړئ. ګورئ، هند په هغه وخت کې د هند خلک دوی یو موټی خلک و. په هغه وخت کې ګاندي، که تاسې دا تاریخ وګورئ، ګاندي، مهاتما ګاندي په هغه وخت کې انګریزانو سره ډېر نرم مبارزه پیل کړه. نرم مبارزه په دې معنا چې د انګلیس کمپنیګان په هند کې و او دا مثلا ډېر مشهور کمپنیگان د نساجی کمپنیو چانه دغه د هند پر نفوس ایواد دوی د انګلیسی محصولات زین استفاده کوم په هغه وخت کې ګاندی یو شعار ورک خپل ولسته چې تاسو تحریم کوئ انګلیسی تولیدات تاسو خپل ټکور په کور کې جوړ کړئ او هغه د لرګیو هغه چرخه د خپل خلکو ته وښود او خپله یې د دغه چرخې په وسیله ځان ته د نښو نه ټکور جوړ کړ. د کارباس ټکور د هغې نه راپیدا دی، یعنې د هغه نه تقریبا نمونه اخیستل شوی. په هغه وخت کې ټول هندوستان دغه کار وکړ او د انګلیس هغه سرمایه ګذاري ته دوی یو ډیر لوی ګزار ورکړ. یعنې ولس د مهاتما ګاندي د شعار تر شا د تصمیم تر شا ولاړ. خو متاسفانه افغانستان کې د انګلیس لاسوهنه او دلته د یو لږې اجتماعي شعور موجودیت سره امان الله خان په دې ونه توانېد او دغه دلته نور شورشونه مسلحانه و د امان الله خان پر ضد. په هند کې خو دغه مسلحانه د ګاندي په ضد نه و، نو ځکه په هند کې دغه اجماعي نظر یا اتحاد نظر د ګاندي د نهضت یا د انقلاب سره یو ځای و، در حالی چې د امان الله خان په وخت کې ټول ولس په دغه فکر نه و، ځکه ولس داسې فکر کاوه چې دی چې اروپا ته تللی بیرته چې راغلی دی بدل شوی. د دې فکر تغییر خوړلی د اسلام نه. په دغو افواهاتو او اوازو باندې خلکو یعنی خلکو تصمیم ونیو چې د امان الله خان پر ضد شورش وکړي او د دغه شورش رهبري تاسو ولیدل چې د څو داړه مارو غلو په لاس کې و، نه د هغه علماو په لاس کې چې هغه د دین او د مذهب او د علم پیشکراولان یا استازي و.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې د اتفاق او اتحاد خبر وکړه چې کله افغانان خپلواکي واخلي ساتلی ورته ستونزمن وي نشي ساتلی، ولې د افغانانو ترمنځ ساسي پان باندې اتفاق نشته، اتحاد نشته او یو څه چې ډیر په سختۍ دوی ترلاسه کړي ډیر په اسانه ترې نه ځي، دلته ستونزې څه ده؟ او یو بله مسله چې په افغانستان کې غواړم دغه ورسره تاسو یادونه وکړئ چې اتمر صاحب هم وویل چې د غازي امان الله خان چې اروپا ته راغی بیرته چې کله افغانستان ته ستون شو خلکو ویل چې دې تغییر کړی، د هغه اسلامي ارزښتونه چې دي نور ورته پابند نه ده. موږ په افغانستان کې، یعنی افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه ده، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه هم شته دي، دلته توپیر د افغانانو د اسلام او هغوی چې په نور نړۍ کې لکه که موږ مثال ورکو ترکیې مسلمانانو ګورو، د عربستان مسلمانانو ګورو، د نورو هیوادونو مسلمانانو ګورو، یا نږدې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته ورشو د هیوادونو مسلمانانو ګورو، د دوی توپیر په څه کې ده چې دوی دغه د اسلام او مسله بیا دومره کلکه نیسي، حتی خپل پاچایان په ړنګوي، خپل هیواد راتلونکی په خرابوي؟
تاریخي علمي برخې ته اشاره وکړه او ډېر ښه تحلیل هم وو. واقعیت هم چې د غازي امان الله خان د نظام پرځېدل همدغه نه چې اتمار صاحب یادونه وکړه، دا ډېر زیات مهم و. او کور دننه زمان نظر کردنین پا افغانستان که چه هر نظام برنگ شویده کردنین دیر زیاد مشکلات و سونجی وی چه بلاخره بیا بحرانی کری یا بحرانی ارخ چه غوی غواری غشتل چه پا افغانستان که لاسوه نوکی دیر پا خطوگه و پاسانتوگه دوی لاسوه ور تا پیدا کرده. یعنی لطم دا چه لکسنگ چه اسمار سایبیلی بدبختانه په افغانستان کې د بیسوادۍ کچه ډیره زیاته لوړه ده او خرافات په اسلامي اړخ، په عقیدتي اړخ کې تاسو ګورئ دا اوس ځینې ولایتونه دي، نمونه یې نه اخلم، دا اوس هم لاړ شي لکه څنګه چې اتمار صاحب یادونه وکړه، موږ ته دوی ورځي جنډې دوی پاغه بندوي، پیران دوی لري، هر څه چې وګوري دوی نه، حتی یو پیر چې هغه په خپله نه پیژني په اسلام، یعنی خپله په نوم مسلمان ده، له اسلام نه معلومات نه لري، خو د پیر په نوم باندې له دوی نه پیسې راټولوي. د دوی په کور کې به خپله دی یو مړی ډوډۍ پیسې نه خو هغه پیر ته خپل پیسې راوړي. یعنی دومره د دننه په ټولنه کې زمونږ بدبختانه د بیسوادۍ کچه ټیټه ده چې موږ نشو توپیر کولای. یو علت همدا و چې بالاخره نظامونه او بل راست کې چې کوم کسان ټاکل شوي د نظامونو په راست کې دغه سیاسي ساختار چې پر مخ وړی ما مخکې م یادونه وکړه هم خلک نه دي پېژندلي دي چې دغه ولس له ما نه څه غواړي او د دې ولس فکر هغه ظرفیت یې څومره ده چې زه اوسم کړی دغه اصلاحات راولم. ګوري صرف پکې ته اشاره وکړه کله چې غازی امان الله خان سفر اروپا ته سفر کوي او هغلته یو اوږد سفر د غازی امان الله خان وي یعنی په ډېری اروپایي هیوادونو باندې چې کله ګرځي نو دې کې که وغواړو که ونه غواړو د امان الله خان یا د غازی امان الله خان هغه فکر چې مخکې ول اروپا نه یې درلودل او وروسته له اروپا نه یې درلودل ډېر زیات تفاوت یې وکړ په هره برخه کې هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې. کله چې اروپا ته ځي نو امان الله خان دا وایي چې د اروپایانو څومره پرمختګ کړی دی نو موږ هم کولای شو چې دغه پرمختګ وکړو. کله چې اروپا نه راګرځي زما له انده او هغه سم چې په تاریخ کې ویلي دي او کوم معلومات له ټولنې نه چې لرو بدبختانه امان الله خان د ډېرو غټو سترو پروژو مخه یې ډېر کوچني مسایلو ونیوله. موږ همېش دغه تیشه خپل په خپه وهلې ده. موږ همېش خپله هغه کومې غټې غټې لاسته راوړنو په ډېر کوچنیو لاسته راوړنو له لاسه ورکړي دي. مثلا اوس په افغانستان کې مثلا اتمر صاحب د ګاندي یادونه وکړه د هندوستان یادونه یې وکړه. هندوستان ټولنه او د افغانستان ټولنه ډېر زیات توپیر لري. افغانستان اسلامي ټولنه ده او د هندوستان ټولنه اسلامي ټولنه نه ده. هغه دغه فکر ته جوړ کړي ول دا خلک هندیان دې فکر ته رسولي ول چې بالاخره د ګاندي اصلاحات ومني. یعنی هلته په میلیاردونو او په میلیونونو نفوذ لري خو په افغانستان کې چې یو اسلامي مذهبي ټولنه ده دغه فکرن خلک دې ته جوړ نه ول هغه اصلاحاتو ته. مثلا که زه یو مثال ورکم د ملکه ثریا که چېرته ټیکری اغوستی و راڅرګنده شوې وله د امان الله خان سره او کې سرلوسي راغلې وله دا څه توپیر یې کوه؟ خو یو اسلامي ټولنه وله خو ټیکری که اغوستی نو هېڅ فرق نه خو دغه موږ په لویه لاس هغه کسانو ته دغه واک ورکړو چې نظام را وپرځوي چې هغه پخپله له اسلام نه خبر نه ول. اوس تاسو د حبیب الله کلکاني مشرۍ به څه وي او د دوی بیا هغه اصلاحات به څه وي چې دوی راوستل خو څه و چې بل مسله مثلا موږ کولای شو چې ښوونځی د خپل د خویندو د خپل د انجونو لپاره جوړ کړو خو دا ضرور نه و چې موږ یو مختلط نظام رامنځته کړو ځکه په هغه وخت کې خلک دې ته جوړ نه ول او زمونږ اسلام هم دا نه مني ورسره اصول نه مني ځکه اسلامي ټولنه ده. دا بل په اساسي قانون کې ځینې مسایل ول چې هغه ډېر حساس برانګیزه مسایل ول. تاسو ولیدي یو ځل تاسو بیا په پغمان کې بیا ځلې پې کتنه وشوه ځکه حساسیتونه راوپارول شول او دا انګریزانو ډېر ښه دقیق مطالعه کړی و چې افغانان په کومو مسایلو باندې زر راپارول کېږي هم له فکري اړخنه او هم نظامی اړخنه څنګه راپارول کېږي. هغه و چې انګریزانو لاسوهنې شروع کړې. حتی تاسو ولیدئ چې پیر بغدادي کتاب کې هلته لیکل شوي و ملای لنګ و نور مسایل یو ځای کې ما ولوسته چې همدغه کسانو ویلي چې تاسو لاړ سئ داسې یو ونه ده شنه د هغه د ونې لاندې مقوب لیدلی او یو خط دی او هغه خط تاسو راوباسئ. کله چې دوی ځي او رښتیا هم خط چې راباسي په خط کې لیکل شوي چې امان الله خان کافر شوی ده امان الله خان له اسلام نه واوښتی ده نور د امان الله خان په وړاندې باید بغاوت راپورته شي. ګورئ دا هغه څه دي زه فکر کوم ایمال نظره زه دا نظر لرم چې زموږ داخلي ستونزو لاره هواره کړې ده بهرنیو کړیو ته که موږ په داخل کور دننه سم سیاست کړی و ښې پالیسیانې مو طرحې کړې وې او بله امان الله خان ډېره بیړه درلودله. اروپا کې په 50 کالو کې هغه ځای ته رسېدلی و امان الله خان وروسته په 10 کالو کې هغه ځای ته ورسېږي. دا امکان نه لري. یعنی موږ په ډېر بیړه سره غوښتل چې اصلاحات راولو و امان الله خان ګوري ډېر ښه کارونه ول یعنی ډېر بنیادی بنسټیز کارونه ول چې د هغې جمله څخه اساسي قانون و د ریل پټلۍ په اقتصادي برخه کې ول غوښته چې امان الله خان حتی اروپایانو سره اړیکې جوړې کړي خو دغه اړیکې او دغه بنسټیز کارونه هغه کوچنی کوچنی مسائل چې هغه
مومن صاحب یعنی دغه د حجاب مسله چې هغه لمیرمن نه په محضر کې پغمان کې جرګه کې څادر لري کړی و دا د دې سبب شو یاد چې مېرمن ته ویلی شي تاسو په خوندي و کې لنارینه وسره ګډه زده کړې کولای شي بهرنی هیوادونو ته د محصولانو لیګل دا د دې سبب شو چې دا نظام ړنګ سي یعنی موضوع به خزه کې و
ګوري اصلا کبنګ ګورو اتمر صاحب ته اشاره وکړه انګريزانو هیڅ کله واخنه غوښتل چې د امان الله خان کوم خپلواکي چې تر لاسه کړي دا او هغه غواړي چې امان الله خان نه یوازې افغانستان لپاره لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي یعنی هغه هیوادونو لپاره خپلواکي تر لاسه کړي چې کلونه کلونه د استعمار لاندې ول د استثمار لاندې ول حتی دلته یادونه ډیره کټی کې اشاره وسه روسانو سره چې کومې اړیکې جوړې شوې د امان الله خان حتی ځینې تړونونه لاسلیک شول نو دا د انګریزانو لپاره د منلو وړ نه و انګریزان په دې پوهېده چې د افغانستان ټولنه څه ډول یو ټولنه ده او کوم حساسیتونه راوپاروي نو دغه مسایل چې ما یادونه وکړه پرته له شکه چې دا هیڅ ضرور نه و په هغه وخت کې چې په دومره بیړه سره دغه کارونه وکړو او بالاخره موږ حساسیتونه راوپارو او دا د دې لامل شو چې افغانستان بیا لاړ یو بحران خلاړ او یو داسې یو بحران خلاړ چې افغانستان متاسفانه د شپږو میاشتو په لړ کې اساسي قانون هم له لاسه ورکړ هغه کوم لاسه راوړنه چې موږ درلودلې هغه هم موږ له لاسه ورکړ
نه نه کور ودان مومن صاحب تاسو ته به
درلودل چې هغه پرمختګونه موږ کولای شو چې وي ساتو خو بعد وختونه چې هغه پرمختګونه له موږ نه ونه شو کړای چې وساتو او نم وشو کړای چې هغه خپلواکي وساتو او بل اخره امان الله خان خو شعار هم دا و چې خپلواکي په علم ساتل کیږي په سواد ساتل کیږي او باید دا کار وشي خو
من نه کور ودان اغلی پتن کته سره شم مومن صاحب په خپل خبرو کې وټه کې ته اشاره وکړه چې دغه د میرمنو مسله یا په ټول کې د حجاب مسله دغه موضوع یوازې د امر الله خان په وخت کې نه لاغې نه ورسته څومره نظامونه چې راغلي دي کډنګ شوي دي هم یو ډول نه یو ډول قربانی لخص واخیسته د اوسم کې چیرته موږ ګورو په افغانستان کې طالبان حاکم دي او د دوی دغه محدودیتونه یوازې پر خزو متمرکز دي ولی په د افغانستان په ټول تاریخ ته کتنه وشي د خزو مسله چې کله راپورته شوې ده نظام ړنګ شوی دی محدودیتونه پر خزو لګول شوې دي ولی یوازې خزه یو نقطه ګرځېدلې ده چې باید سیاستوال په تمرکز وکړي او دا لکه یو وسیلې غندي وکړي
ګورې چې چرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته ورګورو اکثرا وخت د غوسم د کلیو د زوی تشرار شو که پښتنه د چانو کوچ تاسو مور نوم څه دی د مور نوم پر نه چتویي خپل میرمن در نه ساتر کوي خپل خور او خپل هغه خزینه چې وګور کی وګو ساتر کوي او اکثرا افغانان نارینه چې دی وګوي کوشش همیشه کړای دی چې خپل میرمن په حفاظت کې وساتي او هغه همیشه د یو غیرت په ټکی باندې ورته کتل شي ویدي نو دغه بهرنی هیوادونه یا هغه سیاست چې به د کور په منځ کې دلته لوبول شوی دی همیشه دوی پوهېدلی دي چې په کوم نقطې سره افغانان موږ تاسو کولای شو چې احساسات را وپورو او دلته کولای شو چې دوی په خپلو منځونو کې په شخړه کې راولو نو دلته که موږ تاسو وګورو په دې همیشه هر ځل چې یو نظام راغلی دی یو نظام به چراغلای بیاغه که چیرته د افغانستان میرمنو ته آزادی ورکړی وی بیا بل نظام دغه په سر باندې راغلی دی چوغوی ډیر سرسخت قیدات به راوسته دیدی هر ځله که موږ تاسو وګورو چې د نظامو را بدل شوی دی قیدات اکثره وخت یا میرمن ته ورکړل شوی دی یا ډیر زیات آزادی میرمن ته ورکړل شوی دی لکه مومن صاحب جلته وې موږ تاسو ګورې ټولنه حق آزادی چې یا په هغه شدید شکل باندې چې آزادی کوشش کول چې ځینې حکومتونه راغله منځته او کوشش کوله چې هغه ازادي میرمنو ته ورکړي خو زموږ تاسو ټولنه دې ته فعلا نه و آماده او تنه نه ورځې پورې هم سمانه ده ورته آماده دلیل دا دی چې موږ تاسو باید اول خپلې ټولنې ته پوهاوی ورکړو اول کوشش باید ته وکړو چې هغوی په درسونو باندې راولو ښوونځي ورته جوړ کړو خو متاسفانه هر ځل چې حکومتونه راغلي دي خصوصا د بهرنیو هیوادونو له طریقې نه د دې نه چې تمرکز ته ورکړي چې چې خوندي را خلاص کړي او د لپاره کار وشي چې څنګه په خوای ورکړ شي او د مکتوبونو له طریقې نه ترقی ورکړ شي. خو دوی څه شي کړی دي؟ دوی زیاتره وخت د غربي هیوادونو مثالونه راوړي دي او کوشش یې وکړی دی چې دلته په افغانستان کې هغه په پښو باندې ودروي. همدغه دلیل و چې څو ځلې زموږ تاسو حکومتونه راچپه شوي دي د خاطر باندې چې موږ ونه شوای کړلی چې په هغه رقم شکل دیموکراسي افغانستان ته یې غوره کړو چې هغه د افغانستان خلک کولی شي چې کلان وی منی یا ورسره کوشش وکړي چې بلاتیات ورسره پیدا کړي. ګورئ یو زخپله د جمهوریت د نظام غوښتون کې یم. خوب جمهوریت کې موږ تاسو داسې اشخاص دلودل چې هغوی په دا رقم شکل باندې کوشش یې کوله چې د افغانستان هغه نظام په دا رقم شکل باندې مخته بوزي. خو هغه اکثریت افغانستان کې چې خلک وو خصوصا بیا په کلیو کې چې وو یا په لرو پرتو سیمو کې چې وو هغوی نه وو ورسره عادت. هغوی ته دا شی ډېر زیات جالب ورته ښکاره کېدل چې څنګه یوه مېرمنه کولی شي چې تلویزیون ته راووزي او دلته غربي جامعه په ځان باندې وي او بیا د رقص او د موسیقي د څنګ سره دوی هغه خپل فعالیتونه کوي. نو دغه څه و چې زه فکر کوم زموږ تاسو ټولنه نه به ورسره آماده وه. همدې په خاطر باندې هغه اشخاص چې بیا کوشش کوي چې بیا نظامونه راچپه کړي یا لکه طالبانو چې په هغې وخت کې به بیا کوشش کوله چې جمهوریت راچپه کړي همدغه به یې بیا بانې نیولی چې ګوره دلته فاشه راغلې ده په افغانستان کې د نظام چې دی غواړي چې زموږ تاسو مېرمنې بلیري کی زموږ تاسو ځوانان بلیری کی همدغه به بیا یو شوار نیول ځان د پاره همدغه طریقې نه به کولای شوای چې خپل ځان ته هغه خلک چې اکثریت په موږ منطقو کې وسیدل خپل ځان ته را جذب کړي. نو زه فکر کوم چې افغانستان ته څه شي پکار دی هغه موږ تاسو پرمختګ ته شدید انرژي لرو. خو دا خلک پرمختګ ته
په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم. اوس د یو څو پینځو کلونو کې کله شي یو له دلایلو هم دا وی چې په افغانستان کې مثلا خځې ته ډیره ازادي ورکړل شوې ده، بل نظام ډیره محدوده کړې ده، او کم نظام چې ډیره ازادي ورکړې یو علت چې هغه پرزیدلې ده دا چې هغه مخالف ډلې ده باندې کړې چې دا د ګورل ته خځې فحشات زی یا بیلاری کیږي یا د اسلامي اصولونو سرغړونه کوي کې ده چې دا د دوی لپاره بهانه وي. تازه طالبان د نظام مثال ورکړو اوس په افغانستان کې هم دغه اوس چې موږ خبرې کوو په خبرونه کې به تاسو نور پروګرامونه کې موږ سره اوریدلې وي زموږ یو اوریدونکی ده هغه ویل چې خپل راځي رادیو کې خبرې کوي زنګ وهي موږ سره خپل نظر شریکوي. خو که ته ورته وایي چې راشه لور ته دې همدا ټلیفون ورکه چې هغه هم راشي خبرې وکړي خپل نظر مطرح کړي آماده نه ده چې دا کار وکړي. نو په افغانستان کې څه داسې حل لار تاسې وینئ په ځانګړې توګه د نارینهوو لپاره چې دوی آماده شي حقوق مني هغه حقوق چې اسلام خزې ته ورکړې دي په افغاني ټولنه کې ورکړل کیږي سید دغه ټولي نظامونه ډنګ شوې دي یا هر څه چې بخښ شوی هغه یو تیر وطن و. خو پراتلونکو کې څنګه مثلا په افغانستان کې څه داسې د خزو په برخه کې وشي چې هغه د نظام ډنګې دو سبب نشي او مخالفي ډلې ته بهانه په لاس کې ورنه کی
اغه ګوري درس دی زه به کوم چې څه وخت موږ تاسو ټولنه د تشویق او چې مکتبونو دروازې ورته خلاصې کړو درسونه ترار شي پانتونونه ترار شي په دغه وخت کې موږ تاسو کې چې د ځوانانو وینې چې پانتونونه ویلې دي او درسونه ویلې دي وای دی آزاد طبیعت دی داس آزاد طبیعت ما مطلب نه دی چې وای د اسلام نه به خبره وی یا اسلام نه بزان لري کړی وی نه د اسلام نه خبر لري. خو په دې باندې پویږي چې یو مېرمنه چې چیرته غواړي خپل نظر شریک کړي او غواړي چې د اسلام په چوکات کې خپل نظریات ولري یا کار وکړي ستونزه نه ورسره لري. خو ستونزه په افغانستان کې ده چې اکثره وخت موږ ځوانان د درسونو نه لري ساتلې دي صرف په خارونو کې امکانات مته برابر کړی دي. خو د چیټې یا د لري پراتو سیمو خلکو ته مثلا توجه نه ورکړي هم دي په خاطر باندې هغه د لري پراتو سیمو بیا خلک هر رقم چې وي خپل تاثیرات لري د خر په خلکو باندې خپل خپلوان لري څه وخت چې ورزي او غوی سره رفت آمد لري او غوی به ورته وی چې تا تور خپل لور پرېګدي مخ نه پرېګدي دلته خو هغه خبرې خپل منځونو کې ورستر بلی دی دا یو دلیل دی. او بل یو خبره کوم ګوره یک موږ تاسو د خپل د کارزی صاحب دوره را وګورو اول کې څه وخت چې کارزی صاحب خپل راغې ریاست جمهوریت موږ تاسو ولیدل چې خپل میرمن را واسطه څنګه سره به کېناول او کوشش وکول چې میرمن هغه د میرمنو د پاره خدمات راندي کی خود ډیر کم وخت لپاره دې په خاطر باندې چې د خپل د کرزی صاحب د چار طرف ته شخه کسان وو وګوي به ورته وي چې میرمنه د پټه کا میرمنه د مرو باسه ضرورت نشته دې چې دلته ستا میرمنه هم سیاست وکړي زموږ اسلام د شاینه مانی نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغه کسان چې ډیر زیات مذهبي دي یا همیشه کوشش کړی دی چې مذهب د سیاست سره راګر کړي او شخړې را جوړ کړي هغوی همیشه دغه خبرو ته لمنې وهي خو متاسفانه تر نن ورځې پورې زه فکر کوم چې موږ تاسو د ولسمشر سره داسې یوه میرمنه موږ تاسو نه درلودله چې هغه د افغانستان د میرمنو دپاره خصوصا کار وکړي بیراغ رو خپله ولسمشر غني ته چې د هغو بیا میرمنه خارجي وه چې هغه بیا د افغانستان د میرمنو د درد نه ډېره زیاته نه وه خبره د افغانستان د ټولو خلکو په ژبه باندې بلته نه وه په کلتور باندې بلته نه وه دلته هم موږ ستونزې درلودلې موږ نشوای کولی افغانو میرمنو چې خپل ځان په هغې میرمنه کې وګورو چې وایي چې دا زموږ لومړۍ میرمنه ده دا کولی شي موږ ته خدمات وړاندې کړي خو هر ځلې چې زه فکر کوم چې دلته واکمنان چې راغلي دي اکثریت وخت نرینه وو نو همدې په خاطر باندې د میرمنو هغه حق حقوق چې باید ورکړل شوی وي هغه همیشه پایمال شوی دی دې په خاطر باندې چې د میرمنې په د غند دپاره موږ تاسو هیڅ وخت یو لومړۍ میرمنه نه ده درلودلې همیشه نرینه وو چې په صحنه کې به مخته کېدل او د میرمنو دپاره چې څومره ضروري وه چې باید کار وشي هغه نه دی ورته شوی خو د دغې ټولو ستونزو دپاره چې موږ تاسو حل را پیدا کړو زفر کوم غزدا کړه د ځوانانو په هوای دی د کور رانیولې باید موږ تاسو په هوای باید ورکل شي او جنکی ته والک ته باید یو سترګ باندې وکړل شي خصوصا څو وخت تعلیم ته خبره راځي کار ته خبره راځي زفر کوم په دغه وخت کې هغه فامیلونه چې واقعیت در سونه ویلي دی او په زده کړو باندې بوختي دوه یې هغه خپل کړنو ته او زفر کوم چې دوه یې هغه رفتار ته د میرمن سره هغه مختلف دی د کچیر د مګتا سو د هغې کسانو سره بیا مقایسه کو چې هغوی بیا په کلیو کې دي او په لرو پاتو سیمو کې دي د هغوی هغه د مکتبونو دروازې اکثریت وخت هغه خپل الکانو هم نه دي لیدلي همدې په خاطر باندې بیا هغه ستونزو سره موږ مخامخ کیږو زه به فریده جان یو مثال ته صدر کوم از ما پلار مثال خپل د افغان د پکتیا دی خو د پکتیا نه راغلی و کابل ته په کابل کې خپل درسونه وی او کوشش یې کوله چې بیا لورانې هم درسونه وی او مکتبونو ته راړي شي خو بیا زموږ ترنه و چې دا مغه یو پلار اولاد و ترنه می و چې هغه په کلیو کې وسیدل هغه به اجازه نه ورکول خپل لورانو ته چې هغه مکتبونه دراشیدی په خاطر باندې چې په غی منطقو کې بیا مکتبونه موجود نه وندې په خاطر باندې هغه هغه چرته پاتې شو د ټولنې نه او پرمختګ ته بیا زمينه خپل حکومتونه نه دوته برابر کړی
مننه نه یعنی د کلو خارونو ترمنز توپیر د دې سبب شوی چې دغه کلیوالي خزي او خاري خزي په هر ډول سره توپیر ولري او دا بلاخره حکومتونو ته یا مخالف اپوزیسیون ته یو بهانه په لاس ورکړي چې نظامونه ړنګي اتمر سي تاسو ته رازم کته سره رته پلنډو کې وای اوس په افغانستان کې د سواد یا د زده کړې کې شاده په خاطر طالبان دي تیر شل کلونو پر طالبان دي نورم ټیټه شوې ده انجونې نشي کولای زده کړې وکړي نه پانتون ته اجازه لري نه خوانځي ته د لکانو زده کړم په هغه کیفیت چې باید نړۍ سره برابر شي سیالي وکړي نه ده او تاسو یادونه وکړه چې که څوک غواړي د ارزښتونو وپیژنې دی لپاره ضرور ده چې دوی سواد ولري تر څو هغه نظام او هغه ارزښتونه چې په ټولنه کې دي دوی ورسره آشنا شي وپیژني څه فکر کوي د ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی د دې آینده څنګه ده
زه ډېر متاسف یم ځکه دا د یو نسل تباهي دی په دې شل کلونو کې چې هر څو یعنی هغه څه چې زموږ دلخواه و هغه څه خو نه و خو لیکن دا فرصت د جنوبیانو د لکانو دپاره مساعد و او د تحصیل دپاره د دوی د پرمختګ دپاره د دوی د ښه روزنې دپاره یو فرصت و او دا فرصت اوس دوی نه اخیستل شوی متاسفانه دغه نسل یو تباهي خواته روان دی که د دې غم ونه خوړل شي دا به د افغانستان دپاره ډېر لوی یو غمیزه وي زه هم په دې باور یم لکه دوستانو چې هغه ته اشاره وکړه دغه تفاوت دی فرهنګي تفاوت د کلیو او د ښارونو ښارونه ډېر مخته لاړل ښارونو کې ژوند په دې معنا و چې لکه د اروپا غوندې د ژوند درلودل امکانات د تحصیل و د سرمایه گذاری و د کار و د سره خود په خود د کورنۍ اقتصاد وده کوه او دغه نسل دغه ډیر امکانات ترلاسه کړ چې دوی تحصیل وکړي. متاسفانه په افغانستان کې دغه 15 کاله دغه فرهنګي جګړه دی. کلی د خاره سره یو صفه کې نه دي، کلی ډیر وروسته پاتې دي، هم د تحصیل و تعلیم له اړخه، هم د هغوی د فکر له اړخه. او ښارونه چون دوی نړۍ سره نږدې دي ترقی کړی، نو په دغه وسیله هر څوک کولی شي چې د دغه تفاوت نه په استفادې سره نظامونو ته ګواښ پېښ کړي چې موږ د دې متاسفانه چې شاهدان یو.
مننه کورودان اتمر صاحب ژوندی اوسئ چې پروګرام کې در سره ګډون وکړو. مومن صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي، تاسې د تاریخ یادونه وکړه د ټولنې او په ځانګړې توګه د یو د افغانانو چې نسلونه څنګه دي، یو د یو ټولنې نبض باید څنګه ولوستل شي. اوس طالبان واکمن دي، ښوونځي بند دي، ښځې کار نشي کولی. فکر کوئ په دغې وضعیت کې چې طالبان روان دي، دوی به بقا وکړي او د تاریخ یو پاڼه به بیا داسې نه شي چې کلونه وروسته خلک یا په بد نوم یاد کړي یا په ښه نوم یاد کړي؟
لومړی خو زه دا وایم چې بدبختانه په افغانستان کې افراط و تفریط شوی ده، نو دغه افراط و تفریط باید له منځه لاړ شي. دویمه مسله دا ده چې سیاست له اسلامه بیل نه ده، اسلام له سیاسته یو د بل لازم و ملزوم دي. دریم که موږ غواړو په افغانستان کې واقعا یو داسې نصاب رامنځته کړو، یو داسې دولت رامنځته کړو، موږ او تاسو باید اسلامي ارزښتونو ته او افغاني ارزښتونو ته لومړیتوبونه ورکړو. په هیڅ صورت باندې موږ نشو کولای هغه فکرونه، هغه فرهنګ چې هغه د نورو هیوادونو دی او هغه په افغانستان کې راولي، دا امکان نه لري. نو که غواړو ګوري، اول دغه د کورنۍ ژوند ته، کراسو ساختار ته، هغه څه چې اسلام حق حقوق ښځو ته ورکړی ده، زه فکر نه کوم چې هیڅ دین ورکړی وي. او بدبختانه هغه کسان چې بیا د اسلام په راس کې دي، هماغه حقوق ترې نه اخیستی ده. هماغه کسان چې د اسلام ټیکهداران دي، بیا هغه اسلام حقوق ترې اخیستی ده. که د اسلام اصلي څېره په افغانستان کې تطبیق کړو، زه فکر کوم دا بهترینه نسخه ده چې په افغانستان کې موږ کولی شو چې هغه پر مخ ویچو او بالاخره افغانستان له دغه بدبختیو نه وساتو. تاسو په اروپا تاریخ وګورئ، اروپا کې دا د اتلسمې پیړۍ نه مخکې تاسو وګورئ.
په بخښنه سره مومن صاحب، دلته لنډه پوښتنه لرم. تاسو یادونه وکړه چې اسلامي ارزښتونه او دغه افغاني ارزښتونه دی او بل لازم ملزوم دي. اوس خو طالبان راغلي دي او د دوی اعدام داده شوه. دوی په افغانستان کې هغه شریعت او اسلام چې څنګه ده په ټوله معنا یې تطبیقي، بیا فکر کوي چې دغه ارزښتونه لکه اوس افغان انجونې نشي کولی زده کړه وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، لازم ملزوم بیا هم باید اوسي؟
ګورې، ما مخکې یادونه وکړه چې د اسلام اصلي څېره، اسلام اصلي څېره په دې معنا چې الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کامل دین ده. هم ښځو ته حق ورکړی، هم نارینه ته حق ورکړی. هم ښځه د حتی تحصیل و د تعلیم حق لري، هم نارینه یې لري. خو ښځو ته جلا اصول ذکر کړي دي، ښځو ته جلا هیڅ امکان نه لري چې په یو اسلامي ټولنه کې هغه څه چې حقوق د نارینه دي هغه د ښځې وسي، هغه څه چې د ښځو ایسي هغه د نارینه یي، هیڅ امکان نه لري. ښځو ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي، نارینه و ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي. تاسو د اسلام تاریخ ته وګورئ او بیا راسې د غرب تاریخ ته وګورئ. اصلا په غرب کې، اروپا کې، د ښځو حقوق تاسو وګورئ، مخکې لاغه دی یو غلام په توګه ښځې ته قتل کېدل. خو وروسته چې کله فیمینیستانو مبارزه پیل کړه، ښځو د خپل حقوق ترلاسه کړل. ولی اسلام 1400 کاله مخکې یعنی دا حقوق ورکړي ول. ولی بدبختانه دا چې موږ په افغانستان کې حاکمان دي، دا حقوق که هغه د تعلیم حقوق ده، که هغه د کار حقوق ده، دا چې دوی ورته نشي کولای د اسلام په اصولو کې چاپیریال ورته آمده کړي، دا خو نو د اسلام ملامتیا نه ده، دا خو د دین ملامتیا نه ده. دا خو راګرځي مونږ په خپله ته راګرځي، بیا مونږ تاسو په خپله اسلام خو نسو ملامتوای. وره اسلام کې هیڅ عیب نشته، هر عیب چې ده په هغه په مسلمان کې ده. نو ما دا په ټوله کې دا ده غربي نسخه مې راوړله، کار یې ونه کړه.
مومن صاحب، لطفاً لنډ چې یو دقیقه وخت لرو، د غلې پتنګ نظر مخلوم، لطفاً لنډ. مننه مومن صاحب، فکر کوم چې ستاسو خبرې قطع شوې. اغلی پتنګ، که تاسو راشم تاسو ته لنډ وایي، څومره اوس په کار ده هغه افغان مېرمنو ته چې افغانستان د نن دی یا بهر دی په دې برخه کې کار وکړي تر څو افغان نارینه قانع کړي چې د افغاني او اسلامي اصول برابر د دوی حقونه ورکړي ډېر ساني وخت لري دله غلی پاتای
کورې څه فکر کوم شبغان او میرمن او همیشه خپل حق پورته کړای دی او و څه شي په کار دی هغه فیلی واکمنه ایته کار په کار دی چې خپل پالیسیانو کې باید بدون را منځته کړی کچیرته دوی غواړي چې واقع افغانستان پرمختګ وکړي او ریښتیا دی افغانستان هغه خپلواکي غواړي چې دوی اول ماندی او ویې چې ریښتیا افغانستان خپلواک دی نو د افغانستان د میرمن او د پاره